السلام علیکم د څلور بجو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د پکتیکا په راپورونه کې ویل سوي چې نن یو بیا هلته زلزله سوي او تر اوسه پکې د 15 کسانو مړینه تایید سوي ده د طالبانو د روغتیا وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانی ولسوالۍ کې سوي چې تر یو لسو زیات نور کسان یې چپین کړي دي هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیر شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي یو شمیر نورو هیوادونو هم د مرستو ژمنې کړي دي نوې ډیلی وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د غیزنا کرسال حادثې ساري او له افغانانو سره به د اړیکو د غشتلې کولو هڅه کوي د مسکو د جنوب ختیځ ریازان ښار ته نږدې په یو هوایي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي پیښه هغه وخت وسوه چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه استراري ناستې ته مجبوره سوه د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه IL شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیښه سوه ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومتري کې پروت دی دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیښه ده اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټن وسلو د ورسېدو اعلان وکړ د اوکراین پوز لمیاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده دا لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او د اوکراین یو محلي چارواکي نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کله بند کړي د لوهانسک والي سرهای هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کیدل منطقي نه برېښي نن جمعه ده د چنګاش یا سرطان درېمه د جون څلورویشتمه په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې زلزله ځپلي کسان وایي چې بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي ځکه چې کوم خوراکي دي سامان دي د خوراک د سکاک والا دا ټول څخه د خور سره خوره شوي دي
په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو بیره زیاته سوي یو متخصص ډاکټر وایي
چوندې وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی دی د دې اوبو نه ژوند امکان نه لري بچې اوبو تورې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوره دی ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېریږي په ځای د دې چې ښو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له دې سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه ښوولې د کندهار اوروزګان لویه لار چې په تېرو کلونو کې ویجاړه کړی سوې لا هم د خلکو د کړاو سبب سوې
وس دا دوی ورځ کې دلته وسوالاله موټر نه سوي وای داسې به کو بدوي داسې به کو لارې ته ځان نسی
په بهرنۍ مسایل کوي چې اوکران وای د امریکا له خوا پرمختللي وسلې تر لاسه کړي د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدل شي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست درو پرونو پرخه ته ورزو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو غواښ د اندېښنې وړ دی اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه شوولې چې د غوسیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نسناستي پیښه هم په زیاتېدو دي خو هڅه کوي چې ژر تر ژره د غوسیمو ته د تشاک پاکې اوبه او نورې مرستې ورسوي بلخوا ځینې زلزله ځپلي کسان وایي چې لومړنیو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي د پیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده باجان او عبدالرزق ازادي راډیو ته وویل
نیوبیسد خلک د کورونا د منځه تللی دي یا خراب شوی دي. خلک ټول به کورونا پاتې دي، یعنی سرپناه نه لري. دا خلک نن هم شپه باندې ترشي ورځ باندې برنو ته دغه څه تره کړي دي. یا زمونږ خلک فل خلک اشده ضرورت چي لري، خیمو ته ضرورت لري، خوراکي توکو ته ضرورت لري، دوایانو ته ضرورت لري،
د خیمو نور د خوراکي موادو زیات ضرورت دی، ځکه چې خوراکي مواد تر کورونا لاندې شوي دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوجا اندېښنه ښودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. اوچا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغېزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه، د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد زر ته رسېدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونه جوړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. کولرا یوه میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یوه انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید استانګزی څخه مې سات مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سوي.
کولرا ناروغي میکروبي ناروغي ده او چې دا په وروسته پاتې او په مخ په وړاندې هېوادونو کې ډېر تروسه هم په هماغه شدت سره روانه ده. دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاستر ورته وایو او په افغانستان په شکل هېوادونو کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مخته نه وي تللي، نو که چېرته یو کم وخت کې داسې واقعي پرله پسې مثلا بارانونه وشي، سیلابونه راشي، وروسته له نه بیا زلزله راشي، نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم دی اوبو رسولو دی پاک صحیح اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده، هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده، د دولت هم ورته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه خو په مکمله توګه نه شو تویلی، ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو، هغه مکمل لویه فاجعه کې د دې بوګنوونکې فاجعه کې له مابین تللي دي. نو کله چې دا له مابین لاړ شي نو چوندې وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، بېله اوبو نه ژوند امکان نه لري. نو چې اوبه ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوراً د هغه ډنډونو نه چې هلته اوبه ډنډ شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي، په چای د دې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تیتېږي، د یو شخص نه بل شخص ته هم تیتېږي، یو غټه فاجعه منځته راوړل کېږي.
خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو، خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري، له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لرې فاصله کې هم وي خیر لاړ شي د چښاک لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او را دې وړي. بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه چې راواخلي له 3 تر 5 دقو پورې دې وجو شوي کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي دغه میکروبونه چې هغه له مابین دغه کولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ځله مابین دي. چې ته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي یا اوس ولې فامیل پرې مریض باندې اخته کیږي نو کوشش کیږي خپل لاسونه د صابون باندې پرېمینځي.
تر هغه چې په زلزله ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي، د نس ناستي او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډیره ماشومان اغېزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغو زیانمنو شویو سیمو ته مرستې ورسوي؟ دوی څه باید وکړي؟
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دا وکړي چې هغه خلک چې په نس ناستي باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته تشنبونه سیستم همدام خرابه ده، سیستم د ابرسانۍ د اوبو رسولو همدام خرابه ده، هغوی د خپل دغه مطفوع مواد په داسې یو ځای کې یو ځای د ورپسې چپور کړي او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي. یوه طریقه یې دا ده بل د جوش اوبو کولو مخکې چې ویلې دا ده، او بله دا ده چې خپل دغه لوښي کوم شی چې دوته اور سره پاتې دي اقلا دا د آزادې هوا ده د آزادې فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوی وکړو. د انتقال په مخنیوي کې خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو. د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو. انتقال حلقه انسان نه نیولې محیط هغه اسباب چې هغوی ترې استفاده کوي او د دې مطفوع مواد.
ډېره مننه د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو پر مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دولس دقیقې کېدون کې دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځنګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه شولې ده. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په یو لیک کې د دې موضوع د څرنګوالي په اړه د یوې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې.
و اگر جامعه جهانی به افغانستان توجه نکنه و در افغانستان تغییر ایجاد نشه،
از ایتال اتو میاشت راهسیل تحصیل او کار نه محروم پاتې شوی. نوموړی وی روان حالت روح او روان سخت زپل او د دوام د مخنیوي غوښتنې کوي. از ایتال چې د اقتصاد په هنجي د ووم سمستر محاصله بوي له اتو میاشت راهسیل خپل په هنتونه او حغزای کې چې کار کول لري پاتې.
ما هم از جمله زمين دختر خانمایي هستم که از درس محروم.
زه هم د هغو انجنونو لړل يم چې له تحصیل لری پاتې سوی دي او دغه چارې زما په روح او روان منفي اغېز کړی. نه یوازې زه بلکې هغه انجونې چې زما په شاوخوا کې ځوان کوي هغوی هم له دې نعمته محروم پاتې سوي دي. موږ دغه حالت ته مجبور سوي یو. موږ ډېرې هیلې درلودې. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو دا ده چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
تا باشد اینا اجازه بده هم دختران به مکتب روان.
خدای یوازې ازیتانه ده چې له دې حالت رنځوړي. خای په زرګونو نجونې او مېرمنې له ورته حالت سره مخ وي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، پر افغان مېرمنو او نجونو د کار ترڅنګ د تحصیل په برخه کې هم محدودیتونه وضع شول. اوس اروپایي ټولنې او فرانسې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې دغه حالت ته په اندېښنې سره د روان وضعیت په تړاو یوه بیړنۍ ناسته جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازي لوتنات سند د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د جولای په لومړۍ نیټه باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او تحصیل په تړاو بیړنۍ ناسته جوړه شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د فرانسې هیواد دایمي استازي نیتلی برادوست بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځمې ورځې په غونډه کې ویلي چې میرمنې په افغانستان کې بندیانې دي او نشي کولی له خپلو حقوقو دفاع وکړي. نوموړي ویلي د بشري حقونو درناوی د ملګرو ملتونو په منشور کې واضح او کلیدي اصل دی او ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. اغلی برادوس ټینګار کړی چې پر دې لس طالب چارواکو د بندیزونو د لګولو په برخه کې باید ځینې شرایط د ملګرو ملتونو لخوا په پام کې ونیول شي. نوموړي ویلي د یو قانونمن حکومت رامنځته کول له افغانستانه د هغو وګړو چې ژوند له ګواښ سره مخ دي د خوندي وتلو لپاره د حل لارې لټول، په افغانستان کې د بشري مرستو د رسیدنې او څار په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول هغه شرایط دي چې د طالبانو اوسنی حکومت هیڅ یې هم نه دي ترسره کړي. ملګرو ملتونو روانونی د هغه څه له امله چې د افغان نجونو د زده کړو تحصیل په وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګوه. د فرانسې خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماتانو له قوله لیکلي چې په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر دریو نورو میاشتو غځول شوی. د راپورونو لمخه هغه د طالب چارواکي چې په سفرونو بندیز لګیدل د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دی. د طالبانو حکومت که څه هم تازه دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی به افغان میرمنو او نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د کار او تحصیل اجازه ورکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له دغه سازمان غوښتي چې د افغانستان روانو ستونزو د حل په هدف یو ملي ډیالوګ د ټولو اړخونو په ګډون سره جوړ کړي. نصیر احمد فایق د پنځمې پر ورځ دغه سازمان ته په خپله وینا کې ویلي چې دغه ډیالوګ کولی سي افغانستان له انزوا وژغوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق تیره ورځ دغه سازمان ته په خپلو خبرو کې د افغانستان د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي فایق ویلي له هغې وروسته چې طالبان د زور له لارې قدرت ته ورسېده او دا د لس میاشتې د حکومتولۍ کېږي، خو تر اوسه یې د خلکو لپاره یو منل شوی حکومت نه دی رامنځته کړی او د بشري حقونو په برخه کې انعطاف پذیري هم نه ده ښودلې. نوموړي همداراز د طالبانو حکومت د بشري استعداد وژنې او همداشان د میرمنو په برخه کې د بشري حقونو په نقص ورن کړای. هغه همدارز د طالبانو د حکومت د سوري لاندې په افغانستان کې د لګکیو هدف ګرځول هم د اندېښنې وړ مسله یاد کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې برخه کې واخلو، خو د دې ویان زبی الله مجاهد زموږ اړیکې را جواب نه کړي. خو ښاغلی فایق وړاندې ویلي چې د افغانستان د خلکو ژوند یوازې ډوډۍ، سرپناه او جامو پیدا کولو ته منحصر شوی او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. د هغه په باور اوس هم هیله مندي شته چې افغانستان له منځوي کېدو وژغورل شي او پرې نه ښودل شي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. نوموړي د خپلې وینا په یوې برخه کې ویلي چې په لومړي سر کې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. د افغانستان خلک له جګړې ستړي شوي او جګړه د حل لاره نه ده. ملګري ملتونه یو ښه موقف لري او دوی کولی شي د یو نما په چوکاټ کې یو بین الافغاني ډیالوګ چې په هغې کې د ټولنې ټولې برخې له هېواده بهر سیاسون او نور شخصیتونه ونډه ولري رامنځته کړي. ښاغلی فایق دې مسلې ته په اشاره سره چې دغه ډیالوګ له لارې کېدی شي په سیاسي مسایلو د حکومت بڼه، خپلواک انتخاب، بنسټیزه خپلواکي، د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتل او د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې او هوکړه وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لورې د یوې لویې جرګې او د دې جرګې له لارې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو اوازې تر غوږو کېږي. له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلیو ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي تر څو د دوی له لارې په جوړېدونکې لویه جرګه کې د دوی د حکومت د مشروعیت لپاره مثبتې رایې واخلي، خو طالبانو به دغه ادعاوې هغه مهال نه وي منلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 30 دقیقې دي. په کندوز کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دې کمپاین مسؤل او د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست عبدالمتین یوسفزی ازادي رادیو ته وویل
په دې کې ټول تجاران، کسبکاران، د کندوز ټول عام خلک ان شاء الله سهم اخلي او دې خلکو ته کومک کوي.
د دې کمپاین تنظیمونکي پر ملي سوداګرو، پانګوالو او شتمنو کسانو غږ کوي چې د زیانمن شوو کورونو لاسنیوي وکړي. د دغه کمپاین یو غړي ایمل منګل ازادي روډي ته وویل
مونږه وکړای شو تر څو د غوي اقلان په دغه کمپاین سره دغه سره ټولو د یو دوه درې ورځو کې مونږه د غوي لاسنیوي وکړي.
د دوی په خبره په خوست او پکتیا کې رامنځته شوې زلزله د افغانستان په تیرو سلو کلونو کې بے ساري طبي ناورین دی او دغه راز له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د بشري مرستو پر راټولولو کې له دوی سره ونډه واخلي. د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی وای راټول شوې مرستې به د یو منظم پلان له مخې تر زیانمن شوو کورونو ورسول شي.
یو کمپاین پیل کړی دی او سم مرسته او حکومتونه مسې راټول کړي دوی ته په اختیار کې ورکوو.
د افغانستان په نورو برخو کې هم له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوي دي.
په افغانستان کې په کور دننه او بهر له زلزله ځپلو سره د مرستو ترجمنو وروسته د طالبانو حکومت وایي په کور دننه او له بهر په ډیره اندازه مرستې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي بهرنۍ مرستې ځینې افغانستان ته رسیدلي او ځینې نوري په لار دي. زبیح الله مجاهد مستحقینو ته د مرستو پر سوالو کې د شفافیت ډاټ هم ورکوي.
زلزله پر سره د مرستو په لړ کې هم هیواد کې دننه کومکونه تر اوسه پورې ډیر زیات سوي دي او لا هم دوام لري، او هم له هیواد بهر هیوادونو د ځینو هیوادونو مرستې را رسېدلې، د ځینو را په وعده کې دي او په لاره دي. د شفافیت او د ښه تقسیم په اړه باید ووایو چې اسلامي امارت د مختلفو وزارتخانو نمایندگان په سیمه کې لري، او داسې ولایتي مسؤلین ټول دې ته متوجه دي چې مستحقو خلکو ته دا مرستې ورسیږي.
خو ښاغلی مجاهد دغه مرستو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړم. په افغانستان کې د چهارشنبې د سهار وختي زلزلې په څلورو ولایتونو پکتیکا، پکتیا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي، خو ډېری پکتیکا او خوست ولایتونه ځپلې دي. په کابل کې د یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي په تیرو څلورو ویشتو ساعتونو کې پکتیکا او خوست ته 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلي بیلابیل توکي او جامې استول شوي دي. ویل شوي چې یو شمېر نورو مرستندوی بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د مرستې اعلان کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسأله راخلو. اوکراین وایي د امریکا لخوا دغه هیواد ته پرمختللې لرې واټن وسلې رسیدلې دي. دا خبر امریکا هم تایید کړي، خو هیڅ ونه دی ویلي چې دا وسلې کله اوکراین ته لیږل شوي او یا تر اوسه پورې په جګړه کې هم ورڅخه کار اخیستل شوی او که څنګه. تفصیل له اسمت څرون.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وسلو لومړی جوپه ورورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنځشنبه وویل د امریکا هیمارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګند نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او کنه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوې پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لارواټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریښي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کندهار اورزګان لوی لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه سوی مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي.
دا د کندهار څخه اورزګان ته غزیدلې لار د چې هر ورځ ورباندی سلګونه سپرلې تګره تکوي. پر دغه لار تلونکي کسان وایي د لارې خرابوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او په ماینونو ویجاړ پلونه او پلچکونه د دې لامل سوي چې د سفر وخت یې په ساعتونو وخت ونیسي. د خلیفه او دارو خان په نوم دوه موټر چلوونکي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د دې لارې د جوړېدو لپاره لاس په کار سي او خلکو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي جوړ کړي.
کډیا کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخی چې په یو ورځ رسیدي هغه په دوه ورځې کې چې زه روپی غواړی تاسو هغه بارت شلو زر ته ورسیږي. د زور روپو د وا غواړی هغه بارت شلو زر ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس د دوه ورځې کې دلته ورته ولاړم موټر نه سوي وای داسې به کوبل وای داسې به کو لاري ته ځان نه نسی.
دا سی تکلیف دی خامہ د سره ماتمات سره وز ډیر خراب دی ډیر کرپ کرپ دی پکشه
چې مریضان ډیر تکلیف ورکی خو لار خراب دی خامہ ده بالا د ژوند د باش د غال پر درې.
لدې لاري د کندهار په شمال کې د یو شمیر زراعتي ولسوالیو او د روزګان ولایت زراعتي محصولات هم په غټو موټرو کې د هیواد نورو ولایتونو ته وړل کیږي. د اجي محمد په نوم یو کروندګر وایي لدې لاري د خپلو حاصلاتو وړل راوړل ورته ډېر ستونزمن دي او ډېر وخت د دې لاري د خرابوالي لامل د بزګرانو میوې او نور حاصلات خرابېږي او ډېر مالی زیانونه راوړي.
فروغ سفرې پر خوا چې راځي په خا تھانه ودا ګرځ وروره ډبرې مځکې دي اوس ما ګرځ کښنیان مټل یا مټر پر اخوا تللی مګر اوس پر اخوا نه زی و پې ډبرې دي داسې لکه دا دغه لکستنې دغه سټ ډبرې جو پې جنو ک خلک و پې خوارم و پې پر دغه دار باندې مټر نه راوړي وا خدا دې دوړې دي و پې ډبرې دي مټر نه و پې پنچري جی و پې چې اوس مقصد چې دمبر سي برابر دغه په درې پاو کې رسي شرطه دازمږ د زیاسه اوس وروره په یوه سات په دوه ساته نه رسي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د ټولګټو چارو ریاست وایي د دې لارې د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل شوي او تر سروې وروسته به ور باندې عملی کار پیل شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس نعمت الله سراج وایي د سپین بولدک، زابل او روزګان د سړکونو د جوړولو د سروې په موخه له کابل څخه څو ټیمونه کندهار ته راغلي او د سروې او بودیجې تر بشپړېدو وروسته به د دغو سړکونو د جوړېدو چارې پیل کړي.
واقعا دا د کندهار او روزګان تر مابین چې کومه لار ده دا خو یو خو په دا شل کاله باندې توجه نه ده ورته سوی په تیر نظام کې او اسلامي امارت خو اوس دغه لري توجه بیخي د حد پاسه توجه دغه لري ته لري چې کابل ته تللی وم دا باره کې د دوی سره وغږېدو بیا چې دا اوس حاجي صاحب راغلی و هم مې دا خبره وکړله چې دغه کار باید عاجل شروع شي چې دا د روزګان او د کندهار سړک دی.
د یادونې وړ ده چې د کندهار روزګان د لوی لارې ترڅنګ د کندهار د یو شمیر ولسوالیو لارې هم د تیرو جنگ جګړو او ماینچاودونو له امله ویجاړې سوي چې خلکو ته د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړې کړي.
ومردل چې د کندهار اورزګان لوی لار چې په تیرو جګړو کې ویجاړ سوی و د مسافر او موټر چلوونکو د ستونزو سبب سوی ده. مخکې مو په خبرونو کې وردل چې په پکتیکا کې نن بیا زلزله سوی ده چې د 15 کسانو د مړینې او یو لس نورو د ټپي کېدو سبب سوی ده. آزاد خبریال رحیم خوشحال چې پرون ګیانی ولسوالۍ ته تللی و را سره په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، وروستی وضعیت څه دی؟
ډیر زیات مننه تاسو اوریدونکو ته د زلول کوم احترامات او سلامونه. دا چې لپرون را ورځی را پدې لوري موږ د پکتیکا، برمل او ګیان ولسوالیو ته لاړو. د خلکو ژوند او هغه د حادثې مکورونه مل نږدې نه ولیدل. لومړی خبره خدا ده چې نن د ورځی لس پجې بیا په ګیان ولسوالۍ کې زلزله وسو او دغه زلزلې له امله چې هم 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکاو یو لس نور ژوبل سوي دي. زلزله بیا هم ډیره تیز او خوم د مرګ ژوبل کچه زکه ټیټه و چې د دغه دواړو ولسوالیو خلک اوس په کورونو کې نه وسیږي بلکې په لویو ډاګونو کې پراته دي. الته د ژوند د شپې ورځې سبا کوي او کله چې موږ په ساحه کې هم موږ خپل 15 زلزله هیڅ کړ 15 واري پر لپسې زلزله وسو خو زلزله دومره تیز نه و. خو د ورځې په لس بجې چې کومه زلزله وسو هم دغه زلزله به توان نه ماړول.
خوشحال صاحب، پرون د مړو د رایستلو بهیر د چارواکو په خبره چې پای ته ورسېد څه فکر کوي چې مړی هغه زر کسان دي چې پرون رقم رسنیو سره شریک شوی و که نه؟ خلک وایي چې شاید مړو شمیر زیات وي.
د مړو شمیر هماغه و ځکه د تخلیې پروګرام پای ته رسېدلی و. هماغه زر کسه چې ښودل سوی و هماغه و، اما دغه 15 کسان چې نن اضافه خپل ژوند له لاسه ورکړی و دا اضافه سو. لویه ستونزه دا وه د مړو په ارقامو کې تغیر نه و راغلی، خو ما ژوبل کسان له دې نه هم اضافه و ځکه چې ډیری هغه کسان چې دوی په خپلو کورونو کې ژوبل سوي و دوی ډاکترانو ته مراجعه نه وه کړې، دوی ځان خلکو ته نه و ښودلی، سرسیرن ژوبل سوي و. او ډیری نور په دغه سیمه کې یو بل شی چې موږ درکو مکتل خلک چې ډیر زیات خوګمو دوی نه غوښتل چې چاته وای چې مونږ خوګیو. او د دې خلکو یو لوی ستونزه دا و چې دوی تمرستې هي پریمانه رواني ویل بیلابیلو ادارونه.
ما هم دا پښتنه کولم خوشحال صاحب چې هم بیلابیلو هیوادونو، هم سازمانونو، هم اشخاصو او هم سوداګرو د مرستې د پاره کمپاینونه پیل کړي دي په دې خاطر چې دغه مرستې واقعا هغه اړو کسانو ته ورسیږي. څه پلان سنجول شوی؟ ځایي خلکو څه غوښتنه کړې ده یا هم هلته میشت پالن شوی؟
د دغه خلکو ته مرستې خې پریمانه په لارې روانې وي، لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، ګډوډې دي، حتی کوی چې له کابل نه چې کوم موټر حرکت وکړي هغه په یوه نیمه ورځ کې حتی تر دوو ورځو هم ځان نشي رسولی. نن ځینې مرستې ساحې ته رسېدلې وي او پرون هم رسېدلې وي. دغو خلکو ته ډېری خلکو ته خوراکي توکي ویشل شوي وو، اما د خلکو لویه غوښتنه دا وه موږ چې تېره شپه د خلکو سره هغه زلزله ځپلو خلکو سره کېنستلو، د دوی کورونو ته ورلو، دوی خیمې نه درلودې. دوی لوی غوښتنه یوه دا هم وه چې دوی ته باید خیمې ورکړل شي تر څو پورې ماشومان چې په لویو ډاګونو کې شپې سبا کوي. بله لویه خبره دا وه، د دوی لویه بله غوښتنه دا وه، باور وکړي، یعنی په یقین درته وایم، هماغه شیبه موږ هم له سترګو نه ډېرې اوښکې لاړې. موږ چې کله د برمل ولسوالۍ د شویګې چینې سیمې ته ولاړو، په همدغه غټ کلی و، په ټول کلي کې بلف نه لګېدل، ګروپ نه و، شمسي نه وه، خلکو ځینو خلکو چې ټلیفونونو کې برکول همدغه استفاده کړه. یعنی هلته وضعیت ډېر وخیم و، بد وضعیت و، ښه وضعیت نه و. مرستې روانې وې په دغو سلسلو کې، یعنی خیریه بنسټونه و، د افغانستان د دولت مرستې وې، د نړیوالو سازمانونو مرستې وې، او ډېری کورنیو ته مرستې رسېدلې.
بله، ډیر مننه آزاد خبریال رحیم، خوشحال و چې د پکتیکا پر وضعیت را سره خبرې کولې. نن یو ور بیا په دې ولایت کې زلزلہ سوي، لږ تر لږه 15 کسانې مړ کړي. آزادی رادیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. لپاکتیکا پورا پرونه کې ولسی وی چنن یو ور بیا حالته زلزلہ سوي او تر اوسه په کې د 15 کسانو مړینه تایید شوې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت وین ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزلہ نن سهار 10 بجې په گیانی ولسوالۍ کې سوي چې تر یو لسو زیات نور کسان یې چپین کړي دي. هند وی د افغانستان له زلزلہ ځپلو سره مرسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیر شپه د امنیت شورا غونډې ته ویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزلہ ځپلو ته به مرسته واستوي. یو شمیر نور هیوادونه هم د مرستو ژمنې کړي دي. نوی ډیلی وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغیزناک ارسال هڅې ساري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلې کولو هڅه کوي. د مسکو د جنوب ختیځ ریازان ښار ته نږدې په یوه هوایي پیشه کې څلور کسان مړه سوي دي. پیشه هغه وخت وسو چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه استراري ناستې ته مجبوره سوه. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه آی ایل شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیشه سوه. ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومتري کې پروت دی. دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیشه ده. په اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د های مرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. دا لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی. او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کله بند کړي. د لوهانسک والی سرهای هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي نه برېښي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلی سي. ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونه د مطالبو تفصیل هم زموږ پر ویب پاڼه موندلی سي. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږ. خو اوس ورزو ورزګان ته په دې ولایت کې یو دینی عالم هر ورځ تر او یا پورې نجونو ته په وړیا توګه عصري زده کړې ورکوي. دغه کس د ورزګان په مرکز کې له ځینو نور کسانو سره یو ځای د کلیوالو نجونو او هلکانو لپاره په خپل لګښت ښوونځی پرانیستی دی.
د ټینکو ښار په څنډه کې د بلوچي د کلیوالو نجونو لپاره په یوه خټینا او زاړه کور کې د ملا په لاس د پوهې بلسوي څراغ، هغه چې د دې سیمې د خلکو لپاره او د نجونو لپاره د خوب لیدل.
هن 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 هن
دا قاری عبدالرازق دی چی لاتیرو دو میاشتو رئیسی پا خپل سیمه کی دا القانو ترسنگ انجونو تا هم پا خپل شخصی لگشت شوانزی خلاص کردی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دی چی علم چی دی پنر او شدو بانی پرز دی باید دا نارینه دا پر ندی شدو بم دا علم ازده کوی نمر دا شوانزی پالا کرده پا شخصی لگشت بانی چی او تا ام نارینه زده کروی که ام زنانه زده کروی
د غره پلمن کې د انجونو لپاره د مولا او د کلی د نورو خلکو په شخصي لګښت په دې شوونځي کې اوس مهال اویا تنه انجونو ته د دریم ټولګي پوري زده کړې ورکول کېږي. قاری عبدالرازق پر داسې مهال د اروزګان ولایت په کلتوري ټولنه کې د انجونو لپاره په خپل شخصي لګښت ښوونځي خلاصه کړي چې طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د شپږم ټولګۍ نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. هغه انجونې چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي خوشحاله دي. وایي هیڅکله یې فکر نه کولی چې په سیمه کې به د ملا په لاس دوی ته ښوونځي خلاصیږي، خو دوی له دولته غوښتنه کوي چې دا ښوونځي دې ورته رسمي کړي او شته ستونزې دې ورته هوارې کړي. له ډلې یې جمیلې او معرفې ازادي راډیو ته وویل
موږ ته غواړو چې نن مکتب را رسمي کړي، موږ ته موږ ته ارشی را کړي، موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې را کړي، موږ د ولس سدا غواړو چې موږ ته خیمې را کړي، موږ سره تنا کړي، موږ قلمانو کتابچې غواړو، بل خیمې غواړو، په دا موږ سره چې موږ سره موږ ګرمي کړي چې موږ ته خیمې را کړي، موږ سره تناس.
د کلی خلک هم خوشحاله دي چې له کلونو وروسته یې د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځي دروازه خلاصه سوي. د کلي یو بل ملا بیا خپله یو نیم جریب مځکه د یو ښوونځي ته په وړیا توګه ورکړي. وایي غواړي د سیمې ماشومان یې له تیارو څخه لرې پاتې سي. د دغې سیمې قومي مخور محمد ولی ازادي راډیو ته وویل
یو نیم جریب مځکه ملا فایده د خپل وقته ورکړی دی چې په دغه باندې مکتب جوړ شي، دغه زموږ د ولس کوچنیان دلته سبق وایي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې د بلوچستان په دغه کلی کې ګڼ شمیر ماشومان لزده کړو به برخې دي. خدای وایي دا نه یوازې د غلطه به برخې دي، بلکې د اورزګان په نورو سیمو کې زرګونه نور ماشومان هم لزده کړو به برخې دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابلو مسلو پیغامونه پریخي، دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې ورسوي کې په څو ولایتونو په کونړ، ننګرهار، نورستان او خوست کې په غرنۍ او ځنګلونو اورونه بل شول. دا چې دا ډول اورونه ولې بلیږي، عوامل څه کېدلی شي، په دې اړه د چاپریال ساتنې له متخصص سره مرکه هم لرو. خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې په بیلابیلو مسایلو مو ازادي رادیو ته ثبت کړی دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې مونږه وسیله ور باندې ده. خبره دا چې درو کې چې طالبان چې دا غوړځي نه راغلي دي، دا موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسو څخه مونږ مرونو.
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍ والو مشران چې د زنونو مشران بیلي، دا د افغانستان نه باید نه رسو اخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دې لاسا دې ځای تر صدرای له شلوغه تند د خلک مری او ماشومان خرڅوي. تخپل سوچ تاسو وګه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي، دا خو وړه بعده په ژوند کې بعده خبره ده. د داغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خاډ برتانیې د خاډ امریکا د خاډ د لاس د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
ما دا ځای چې دا کار کوم کو دا ورته ته دا کیره ده ته د هلمند ولایت د ګریس ټول سوالي د سیمینار د سیمه خبره کوم. موږ په دا برخه کې موږ سیمینار سره مرسته نه کوي، موږ تر دې مرسته و چې موږ دا هیله د وستر چارواکو لري. موږ سره دا ځای راځي کار کوم کو دا هیله لرم چې ما پیغام تر نو وستر چارواکو ورسوي. نو ما نه نو تاسو خبره کنه دا کړه ما پیغام نشته په ډیره مننه سره.
السلام علیکم.
وروره دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي نه پوهېږم چې د کوم ځایونه راغلي دي. په خوست کښې دا په زوره د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي، لمبر پالک او جواسیر ورته وښيي، دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. او بله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل، د ډېرې ژړا او د خبګانه یې زرچا او د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه دغه وهلو ته دوام ورکوم، دغسې که د ماشوم ته کته وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
السلام علیکم، زه یو لارۍ چلوونکی دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي رادو دا ترانسپورټ وزارت رد کړه. مونږ خپله طالبانو نه ډېر په ازادي وو، په پولیس سرخي کې، په دې ساوس کې، په جلال آباد کې، په تورخم کې د جر په نوم پیسې اخلي او په دې نور په نوم پیسې اخلي. دې نه مونږ ډېر په ازادي وو
وروره. دغه کوم دلته دا د پیسو ویش چې کېږي، دغه د خلکو په خپله دغه مشکل پیدا کړی. دغه انجینران نه دغه خواهش کړی زمونږ چې دغه کومه سرنوشتي شوې دا کومې پرمې چې دي په دغه نامه باندې باید چې آواز وشي او دغه خلک په کلي په کلي باندې دغه خلک ورشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. وروره، زه دغه پیغام د هلمند ولایت مشکزا صاحب ته خدای ته پرېږدم. زه د نوم نه ښودلو په شرط تاسو دا وایم چې وروره، دلته چې کوم دغه ځینې د حوزو مسلم دي، د ناحیو مسلم، دا د کورونو چیکس اخلي. دوی د جمهوریت د وخت چیکس 20,000 افغانۍ په هغه وخت کښې چې چیکس یې دوی هغه مستحق اخلي، د نص کال د جمهوریت مالیات مستحق اخلي. په داسې حال کښې چې دوی خپله نه دي راغلي زموږ څخه پوښتنه نه ده کړې. اوس زما مشر ورور په دغه د جمهوریت په وخت کښې یو نمره سره ځمکه درلودلله، د دغه نمرې مالیه هغه کېدای شي په خپله تعویل کړي. هغه اوس نن په خارج کښې دی، سرای موږ ته راپاته شوی دی په دغه کښې په حساب کښې. دوی اوس موږ څخه دغه خپل د ورور هغه د لسو کالو مالیه هم غواړي. نو دا په دا ناحیو کښې وروره دلته غله کښېنولي دي، اکثره پولیس نه پوهېږي، دلایل نه لري، هېڅ ډېر بد اخلاقه خلک یې په دغه ناحیو کښې کښېنولي دي. دا په ځانګړي ډول دغه د چین ناحیې مدیر چې کوم دی، دغه د طالبانو په نمرو کښې موقعیت لري، دا وروره راځي چې دا موږ نه پوهېږو په ازادۍ موږ موږ څخه مالي اخلي 6,000 - 8,000 موږ 8,000 افغانۍ معاش لرو، 8,000 روپۍ زه دته د کمه کوم چې دی وایم. په داسې حال کښې چې کله را ته وایي چې راته 15,000 تحویل کړه، 15,000 موږ ته را کړه، بیا چې هغه زه بل یې ورواف کوم، بیا دغه سره نه جوړوم، یا 6,000 غواړم. اخر وار زه خپله ورم، ما ورته وایي چې محکمې پورې درسره ځم، دا کسان په خو را کړه زما څخه دغه مالیه په دا رقم واخلي.
زه د سره پاڼه کښې کوم، موږ ته دا څلور میاشت تر مخه د مهاجرو په نامه مرسته شوې ده، موږ سره وعده وکړه چې بیا مرسته در سره کوو. ما دغه هیله ورزوه ده د مرستندویې ډلې سره چې موږ سره د دغه مهاجرو سره مرسته وکړي. موږ په ډېر سخت حالات کښې ژوند او ګزاره کوو. دلته ګراني ده، شان ګران دي، خواري نشته، غریبي نشته. دغه زما پیغام نشه کوي. وسلام.
السلام علیکم، زما دا پیغام دی له ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو سره. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. موږ د هلمند ولایت د ګرشې ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګرشې ولسوالۍ د سمینار په سیمه کښې هېڅ مرسته نه ده راغلې. په رابسته کال کښې دوه درې واره نو ما نه مشته کړه، خو مرسته نه ده راسره کړې. زما دا هیله د لوړپلو چارواکو ده چې زموږ خواړو غریب ولس سره د ګرشې ولسوالۍ د سمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او هرزو لرم. زه د عمارت ته ډېره په ډېره توجه سره د توجه وکړي، د سمینار ته توجه وکړي. ډېره هیله لرم له ازادي راډیو د کارکوونکو ته چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته وایم. همدرد یم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د مونږ دې ولسوالۍ کښې او د مونږ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکلې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو ورسره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله. او چې کله خلک را جمع شول نو هغه ثبتولو والا وویلې نوم لیکنې والا چې د پي نفر په سر به پي تذکیرې په سر به 100 روپۍ مونږ ته را کوئ. بس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وسم چا سره نه ولا. او لسو کې نه کسان دی نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې سو یا هغې سپینانې وکړ نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا سه لس تذکرې یو کور کې نو زر روپۍ سي او بل مشکل یې دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته او هلته به بایومیتریک کوی او بیا به تاسو ته وخت درکوي نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه راکول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله راوړې وه هغه ماجرکیم ته او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پورې ورسېږي دا به ډېره ښه خبره وي او پرې عمل وکړي والسلام په احترام
دلاغه ما د لغمان ولایت نه زنګ وهله دا ورور عدالت په کین کې دا کونه توجی کیږي د ملکانو کو تر اجي مغه خپل خلانو ته تورید مغه خونه لیکل کیږي د خور مسکین نو سوب نه لیکي بیا چې اوم لیکي بیا ته نور پښتنه نشته دا مغه شنو لا چې په چلا چې د کومه کونه راځي خور مسکین ټول په خولاندي دي اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړ وکړي والسلام
سلام علیکم د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې د کوم چې ډېر بد حالت ده خلق خپل بچو خوشحالي زیاتی خلق خپل بچو خاصه زیاتی کومکونه شرایطی د ملک سره کې ملک خپل خپلوان سره کې د نه خپل خپلوان سره کې د ملک پوجره کې کینی مغ د لندن او د ډالر هغه سره هغه کې لندن هم کومکونه کې د شهر مسکینه ډېر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خطر توجه کی آیا یو څوک رولي جوایات یو څوک چې پښتنو کې چورو سره باندې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولایت خبرې کوم دا کوم مشر راځي دا خو په افغانستان کې خو ډېر ډېر انسانان سره او د خلک دا دغه کې شکایت کوي چې دا کوم مشر دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو شو چې دا خلک یې د محمد په دې دایره کې تقریبا مساله خدمات کولې دا د درجه لپاره او ورته د اغاز ما په خپل خلاص څوک ویلي حرام بولار شي د کندهار ولایت جوفا صاحب څورلم ما زدا چې دلېم د مهندرا ټول او استاد مرګري د غراو او د خپل مشه تابع ناس ذکر او موږ به ساسر مرسته کړی چې هغه څورلم هغه راتوول او په دې کې زه د غکې زم نو ته ونه تخفل ورته دا چې ورلن کړو د کندهار ولایت مختورلم چرپیشم دا ور نه غره ته ورته دا غل لسلیک را وساته بمبه سو خوغه ما ته لسلیک نه راکوي زه دا چې له دلې ما چې حتی چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ونی خپل به دا وای چې دا طالب ولې درې دي نو زه دا غا د کندهار دولت ته جو خاصه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي زه ډیر سخت له دلې ام دا خواهش کوم انا فاکت ټول اسلامي امارات وساتي افغانستان پر قرار ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زده المن ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبر کوم محمد ولی دلته د المن ولایت مساکلا ولسوالۍ په کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا عظیم مستغشت دي کې او ډېرې کمزورې دي کیفیت یې ډېر کمزورې دی کار یې کمزورې کوي په کورو په داسې شته داسې کار کوي دا نو دغه مو پیغام دی وسلام او دغه تجارانو او لکړو مشرانو ته جوړ رسیږي وسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده المن ولایت مساکلا د ولسوالی سره خبر در سره کوم دلته المن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت زموږ د غوښتنو ده چې دا غوښتل کې راته
سلام علیکم زه د المن ولایت مرکز لشکرګاه ته خبر کوم دغه د شهیدان او مالودینو ماشینه چې د ورور په خوا به د میاشتې یو مالود ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې نیستې څخه سر ټکي دا چې یو څوک معلول وي یا یو څوک کته شي څه وی د کو دا که به نو په څنګه وجهت کې حال ولري زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه ده چې ژر پر ژر دې خوار او غریب سبکی لکه معلولین سر جدی دیم و مدن مشورت و که حقا و حقوق لپر وقت رو رو
اسلام علیکم تاسو ته د دې نوې ولایت از محمد اکرم فیصل پټماسکین خدای دې وشي کارت مننن د لوی مست یو بل سړی مست سره وکړ زست چې ډیر ډیر خوش کوم نه والی ما او استاد یو چې مست ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره د میاشه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډیر خوشاله چې ستاسو زړه د واورم دا ارمان ما درلودې زما یو بل سړی هم چې نن ورځ په کار کې دا لمر به ته سب کی او ماته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچوي ان شاء الله چې دا نه سره تر ځه چې مننه ده او خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی رجی ټول همکاران اوریدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو بچا نشته، بچا ستا رسمیت نشته، رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته بیله مغرورشته دی وطن کې سو تر سو د افغانان نور وژل کیږي، نور بس هی جنگ، نور دې مشتړي افغانان کړو دی بس نور جنگ. هیله کوم چې نور د ازادي راډیو د زما په پیغام نشر کې تر سو د توجوالو ته ورسیږي. مننه، تشکر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. تاسو خبرې چې په دې ورسوي کې د افغانستان په څو ولایتونو په کونړ، نورستان، خوست او د غراز ننګرهار کې په غرنۍ او ځنګلونو باندې اور ولګید. دغه اور د ولسی حشرونو په ترڅ کې مهار شو، خو بیا هم ویرشته چې ممکن د اور سکروټې پاتې وي او بیا په دې سره اوړي کې اور بل شي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلې چې د دې ډول اورونو د بلیدو لاملونه څه کېدلی شي.
دا په ځنګل کې د اور لګیدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعضې نور عوامل هم کېدای شي چې په هغه کې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم څه چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یو ولایت کې کله بل ولایت کې د ورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل چې ور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمیږي، په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمیږي، او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله، خصوصا د اوړي په وخت کې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې د ډېر ټیټ ده. د دې سره په خوا کې هغه بوټي چې ورته موږ یو کلن بوټي وایو، لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مستعده وي کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې، او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي او دا په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي. اکثر انسانان نه وي، خو په مصنوعي شکل باندې دغه اورونه چې زه اوس ګورم، د تا پوښتنې ته ځم چې په دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی دا موږ په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې، هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو یا د ایورګرین چې ورته وایي، نو په دوی کې دا بادونه ډېر کم وو په پخوا وختو کې. فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده، بیا تر هلمند و قنداره پورې به راتلل دا بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره. ولې اوس دغه د بادو شدت په نورو ولایتو کې هم محسوسېږي. نو کله چې اور لګېږي په ځنګله کې، طبیعي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجودیت د باد ده. نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت سیر کې یا په وخت ناوخت ورښتونه او سیلابونه، دا ټول
مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون ته.
مدخخ سب تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړه، دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخت وچکالی ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالی به موقتی وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالی هم دوام کوي، ولې کله کېدای شي کمه کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 15 تر 16 کلو یا شاید هم تر 10 کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالی دوام وکړي. خو خیر موږ شدید وچکالی ته لامل داخل شوي، مونته د نورمال کلونه د ورښ نه لرو. موږ به د تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورښ کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسې په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې د مرګیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، نو دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي د ګمان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشو دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده، دا یوه نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده. که ورته وایو افغانستان په یوازې سر خو نشي کولای چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایطو ته په پام د افغانستان چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، حکومت هم سرپرست طالبانو دی، نړیواله ټولنه هم په رسمیت نه دی پیژندلې، آیا فکر کوئ چې په دغسې یو وضعیت سره به که چیرې نړیواله ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي، موږ به د نورو چاپېریالي ډېرو ستونزو شاهدان واوسو؟
زما د تشویش او نگرانی په مجموع کې همدا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلې، او کال په کال دا ستونزې موږ وینو چې دا زیاتېږي، هم وچکالي زیاتېږي، هم مختلف مسایل دي په هېواد کې. نو چې دا په مجموع کې د هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي. افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم، نه په د اقلیم په بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې، ولې په خواشینۍ سره سره منفي اثراتو او قربانیو موږ ورکوو. په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي، که باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي تر څو دغه ستونزې موږ کمې کړو. دا هم یو وخت غواړي، دا فتن نړیوال هم دا کار نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې باید ټول هېوادوال دې مسلې ته پاملرنه وکړي. هېوادوال باید حکومت یا دولتي موسساتو ته منتظر کېنني او بین المللي موسساتو ته باید منتظر کېنني. باید خپله لاس کار شي، خپله باید بلاوې وتړي. هر څومره وړوکی کار هم که چېرې زموږ د هېوادوالو په واسو توان کړي، باید هغه درېغ نه کړي، که د اور په وژنه کې وي، که چېرې د اوبو په کم مصرف کې وي، که چېرې داسې یو کار کړي چې هغه د دا خطر لري چې په ځنګله کې اور لګېږي یا په څړځای کې اور لګېږي یا نورې چاپېریالي ستونزې دي. په مجموع کې دا د دې لپاره نه چې دا یې نورو خلکو ته کړي. زما په نظر باندې زموږ د هېوادوالو ژوند مستقیما د دغو منابعو سره تړاو لري. بل ژوند د دفاع په خاطر باندې باید موږ ټول سره لاس سره یو کړو، ملاوي سره وتړو او لاس په لاس سره ورکړو تر څو کوم مثبت او مثمر کارونه وکړو، تر هغه وخته پورې چې حکومت توان پیدا کړي، نړیواله ټولنه توان پیدا کړي چې موږ سره کومک کړي، باید خپله هم لاس په کار.
د چاپېریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042 0221 0024-2-1-1-5 شمیره بیا وایم 0024-2-0-2-2-1-1-2-1-5 درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه